خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ساسو ملګریم په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو او پیښو ریپورتونه او مطالب لرو. افغان دولت د انتخاباتو په اړه د جنول ویدیو هیوادونو او کړیو د انتقادونو په وړاندې د لومړي ځل لپاره خپل خاموشي پای ته ورسوله. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وایي چې بهرنی هیوادونه په دې تورنوي چې غواړي په افغانستان کې داسې یو کمزوري حکومت رامنځته کړي چې په خپلو پښو نوي ولاړ. په دې حقله د اطلاعاتو او کلتور وزیر ښاغلی عبدالکریم خرم سره تفصیلي مرکه په دې خبرونه کې اوریدای شي. دغه راز د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې ده چې نن به د انتخاباتو ټولې مقدماتي نتیجې اعلانوي. زمونږ د ازادي راډیو خبریال هلته د انتخاباتو کمیسیون ته ورغلی او له هغه ځای به هم موږ ته ژوندۍ ریپورت راکړي. خو پیل کې پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو ته.
د افغانستان له انتخاباتو څخه د اروپایي اتحادیې د څار پلاوی وایي چې په انتخاباتو کې د رایو په څلورمه برخه کې درغلي شوې ده. د هرات ولایت پلسګونو ښځو نن د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راډیون کې برخه واخیسته او د افغانستان په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل چې د دغې ورځې په درناوي له جګړې څخه لاس واخلي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازی او اسرائیلو صدراعظم به د یهودي آبادیو د بندولو په هدف د جمعې په ورځ هم خپلو خبرو ته دوام ورکړي. بشپړ خبرونه اورئ. د افغانستان له انتخاباتو څخه د اروپایي اتحادیې د څار پلاوی وایي چې په انتخاباتو کې د رایو په څلورمه برخه کې لاسوهنه شوې ده. د دغه پلاوی مرستیالې میرمن دیمیترا لووانو نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د رایو په 1.5 میلیون کې د درغلۍ امکان لیدل کیږي. د نوموړې په وینا په دغو رایو کې 1.1 میلیون په ولسمشر کرزي او 3 لکه په سیال ډاکټر عبدالله پورې اړه لري. په ټولیز ډول د افغانستان په انتخاباتو کې 5 میلیون کسانو ګډون کړی دی. د هرات ولایت پلسګونو ښځو نن د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو لاجون کې برخه واخیسته او د افغانستان په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل چې د دغې ورځې په درناوي له جګړې څخه لاس واخلي. د هرات ولایت د ښځو چارو رئیس منیژې صادق وویل چې د ښځو له دغه لاریون څخه هدف په هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګښت دی. دغه لاریون د هرات ولایت د ښځو چارو د ریاست په نوښت جوړ شوی و. د نیمروز ولایت په کانګ ولسوالۍ کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې تیره شپه 4 طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. نیمروز والي غلام دستګیر آزاد ازادۍ راډیو ته ویلي چې په وسلوالو طالبانو تیره شپه ناوخته د دغه ولسوالۍ مرکز تر برید لاندې ونیوله، خو په دغه برید کې پولیسو ته ستاوان نه دی وخته. د ښاغلي آزاد په وینا په دغه نښته کې یوه اندازه وسله د پولیسو لاسته ورغلي او اوس هم په دغه سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. او د امینجان خوسي د صرافۍ د شرکت د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثر پوړاندې په دې توګه بدې کې یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 1.5 پولای و یورو یو 1 افغانۍ او 1 پوله، یو سترلنګ پاوند 1.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 1.5 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 600 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 9.5 افغانۍ. دا ول تر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له فریدی هوډ سیفی څخه واوري.
د ایران درې مخکخ مخالف مشران وایي دوی به د جمعې په ورځ د فلسطینیانو په پلوي په لاریون کې برخه واخلي. د دې خبردارۍ هدف نه دی چې دوی د محمود احمدی نژاد پر ضد مظاهرو ته راوځي. بدلون غوښتونکي محمد خاتمی چې د ایران پخوانی جمهور رئیس او پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی او د جمهوری ریاست د انتخاباتو بل کاندید مهدی کروبي، دوی ټولو ویلي دي چې د فلسطینیانو په پلوي مارش یا لاریون کې به برخه واخلي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د جمعې د ورځې په لاریون کې له فلسطینیانو سره د پیوستون له خودلو پرته د بل هر ډول مسلې د یادولو پر ضد خبرداری ورکړي. د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدف وایي د امکان شته چې بیا هم د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. مدویدف په مسکو کې د روسیې متخصصینو یوې ډلې ته وویل، یو وخت ما دې ته زړه نه ښکاوه چې ځان جمهوري ریاست ته کاندید کړم، خو اوس په دې برخه کې د بیا کاندیدېدو امکان نه ردوم. د روسیې خبري اژانس هم درز د مدویدف په وینا ویلي دي چې د دې امکانات نه ردوي چې پر ایران د دغه هیواد د اټومي لانجې له امله نور بندیزونه ونه لګول شي. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا استازي جورج میچل او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د جمعې پورز د يهودي مشسایونو د بندولو په اړه د معاملې په باب خبرو ته دوام ورکړي. د بحثونه چې د اسرائیل لخوا په اشغالي لویدیځ غاړې او بیت المقدس کې د ودانیو پر سر کیږي، د دسمبر راهیسې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د خبرو بیا تر سره کیدل لخند سره مخامخ کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هیله مند دی چې د حماس او اسرائیل مشران د روان میاشتې په وروستیو کې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله جوړیږي، د دې غونډې تر څنګ د مشرانو یوې ناستې ته راوبولي. د جمعې د ورځې د غونډې وخت چې په ترس کې به نتنیاهو او جورج میچل خبرې کوي، لا د مخنو ټاکل شوی او نن په بیت المقدس کې د دوی تر خبرو اترو وروسته څرګند شو. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي د تیر کال په لومړیو کې د غزې په سیمه کې د نښتو په لړ کې دواړو خواوو جنګي جرمونه کړي او احتمالا بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. که هره خوا د راپور رد کړي، نو بیا به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د توصیې له مخې شواهد د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د ماموریت راپور اسرائیل رد کړي او وایي چې هغه یو اړخیز دی. حماس هم د راپور ردوي او وایي چې نا انډوله دی. د چچنیا په پایتخت گروزنی کې نن یو ځانوژون کې حمله وشوه. د روسیې د خبری رسنیو د راپورونو له مخې یوې خزینه ځانوژون کې د ښار په مرکز کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې ځانوالو زاو. راپورونه زیاتوي په پیښه کې یو شمیر خلک ټپیان شوي او ممکن یو شمیر نور وژل شوي هم وي. د جاپان نوی صدر اعظم یوکیو هاتو یاما نن اویل غواړي راتلونکې اونۍ په امریکا کې له جمهور رئیس باراک اوباما سره د کتنې پر مهال د اعتماد اړیکې ټینګ او د مسؤلیت فضا رامنځته کړي. د جاپان د پخوانی مخالف مشر په پارلمان کې د صدر اعظم په څوکۍ وټاکل شو. د یوکیو هاتا کین ارخی ګوند د تیرې میاشتې په انتخاباتو کې زیاتې رایې وګټلې او په خپل هیواد کې د لیبرال ګوند 50 کلنه واکمني پای ته ورسوله. او د امریکا د کانګرس د استازو جرګې هغه وکیل ته چې ولسمشر باراک اوباما ته د وینا پر مهال په لوړ اواز د دروغجن خطاب وکړ، تنبیهي سزا ورکړې ده. جمهور غوښتونکي جو ویلسن تیره اونۍ هغه مهال چې ولسمشر اوباما د خپل روغتیایي پروګرام دفاع کوله په غوسه شو او غږ یې پرې وکړ چې ته دروغ وایې. ویلسن ته د تنبیهي سزا د ورکولو د پریکړې پر مهال په کانګرس کې ګوندي دریز ونیول شو، په دې معنا چې دیموکراتانو مثبتې او جمهوري غوښتونکو منفي رای ورکړي. په همدې حال کې د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر ویلي دي چې د ویلسن غوسه د نجات پالنې له مخې او د تورپوستي ولسمشر په وړاندې عکس العمل و. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه کولی شي د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com او یا هم .org کې په مفصله توګه هم واوري او هم ولولي.
وخت مازدیګر 4 بجې او 8 دقیقې. درنوارې دونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو او مسایلو تفصیل په تفصیلي ریپورتونه اوریدای شئ. افغان دولت د انتخاباتو په اړه د جنو لویدیتو هیوادونو او کړیو د انتقادونو په وړاندې د لومړي ځل لپاره خپل خاموشي پایته ورسوله او دغه هیوادونه په انتخاباتو کې په لاس وهنې تورن کړل. په دې اړه د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور له وزیر عبدالکریم خورم سره مرکه لرو. د امریکا د اردو لوی درستیز افغانستان ته د نورو عسکرو او پوځي تجهیزاتو د استولو غوښتنه کوي. او ملګری ملتونه دا منی چې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه په کابل کې د دوی د دوه لویو مقاماتو ترمنځ د نظر اختلاف دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان کې د بری په مقصد د هیواد د نورو عسکرو او منابعو استولو پریکړه کړې، خو په کانګرس کې حتی د دیموکرات ګوند ځینې وکیلان هم مخالفت کوي. د سه شنبه په ورځ د امریکا د پوز د لویو درستیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایکل مولین کانګرس ته په کلکه وویل چې په افغانستان کې برای نورو جنگي ځواکونو او زیات وخت اړتیا لري. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو تحلیلي مقاله لیکلې چې مهمې برخې جان آقا الکوزی وړاندې کوي.
امیر البحر مایکل میولن د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل تر اوسه د جنرال سټینلی مکرستل لخوا افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو مشخصه غوښتنه نه ده شوې، خو زه په دې باور یم تر کومه چې مو د جنرال مکرستل نظریات اورېدلي او د ده په مشرتابه باوري یو، نو د وسلوالو په ضد د کافي منابعو څخه د هغه مقصد د نورو عسکرو استول دي، او په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانانو د ساتنې او د ښې حکومتدارۍ د پراختیا لپاره زیات وخت او تعهد ته اړتیا ده. نیویارک ټایمز لیکي افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو لپاره امیرالبحر میولن پوره څرګندې او په ډاګه خبرې وکړې. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې دا استماعیه غونډه او مباحثې ممکن په افغانستان کې د روان سیاسي نامعلوم حالت تر اغېز لاندې شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ویلي چې د جمهوري ریاست د هر اوو رایو څخه یوه به د درغلیو د ادعاو له وجې له سره وشمیري. نیویارک ټایمز ورسپاڼه د یو شمیر چارواکو په حواله لیکي سپینه ماڼۍ هیله منه ده چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو د پریکړې لپاره به لږ تر لږه څو اونیو وخته اړتیا ولري، خو د سنا د سې شنبې د ورځې له استماعیه غونډې څخه په ډاګه شوه چې په دې اړه د خلکو مباحثې هم پیل شوې دي. نیویارک ټایمز لیکي افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د افغانانو په ساتنې او د طالبانو لخوا د افغانستان د بې ثباته کولو د هلو ځلو د مخنیوي په چارو متمرکزه ده. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې د نورو عسکرو د استولو په اړه په کابل کې د خپلو پوځي قمندانانو غوښتنه ومني. ټاکل شوې چې شاوخوا 4000 امریکایي پوځي روزونکي د راتلونکي نومبر میاشت کې افغانستان ته واستول شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جیف مورل وای د رابرټ ګیټس په هغه مخکنی دریس کې چې په افغانستان کې د امریکا د حضور له پراختیا سره مخالفت کاوه یو څه نرمښت راغلی. د امریکا د دفاع وزیر مخکې ویلي وو چې افغانستان ته باید لازم شمیر عسکر واستول شي، او که چیرې له حده زیات ځواکونه دې هیواد ته واستول شي خلک به امریکایانو ته د اشغالګرو په سترګه وګوري. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي کله چې د امریکا د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې مشر امیرالبحر مایکل میولن د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې په وړاندې حاضر شو، نو د دې کمیټې رئیس سناتور کارل لیون په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند د وکیلانو دریز روښانه کړ او ویل غوره به دا وي چې افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د استولو په ځای د دې هیواد د ملي پوځ د روزنې چارې چټکې شي. سناتور لیون په سنا او کانګرس کې د پوځي چارو او مسلو په کار کې زیات نفوذ لري. دغه راز زیات شمېر ډیموکرات وکیلان هم افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو مخالفت کوي. په سنا کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند سناتور جان مکینو ویل افغانستان ته د نورو عسکرو استول حیاتي ارزښت لري، او هر ډول ځنډ به د امریکایي عسکرو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. امیرالبحر میولن ومنله چې د پوځي روزونکو استول ډېر اهمیت لري، خو په دې ماموریت او چټکۍ سره امنیتي ځواکونه په هغې سطحې نشي روزل کېدای چې د نوې ستراتیژۍ په اساس دې د وسلوالو مخالفینو په ضد امنیتي اړتیاو ته ځواب ووایي.
د امریکا د اردو د لوی درستیز د روسیو څرګندونو په اړه مو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې مطلب واورید. د امریکا لوی درستیز کانګرس ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې برای لا زیاتو عسکرو او پوځي تجهیزاتو ته ضرورت لري. وخت د مازدیګر 4:00 او 13 دقیقې دی. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 100.5 اوري. ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې د خپلو دو جګپوړو مامورینو ترمنځ د نظر اختلاف تایید کړی، خو هغه راپورونه یې رد کړي چې ګنې د دوی یو تن له کاره ګوښه شوی دی. یوې برطانوي ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي کای آیډي له خپل مرستیال سره له لفظي مشاجرې وروسته ورته ویلي چې له افغانستانه دی ووځي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د 16 څنګ مشر وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال پیټر ګالبرت چې په خوانی امریکایي ډیپلوماټ دی په موقټ ډول افغانستان وتلی او بیرته به د هیواد تستون شي. د برتانی ټایمز ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي کای آیډي سره د تیرې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر سر له لانجې وروسته ګالبرت ته وویل شول چې له افغانستان ووځي. د راپور لمخې ګالبرت تر آیډي زیات د دې پلوي وو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو رای یا باطل شي او یا له سره وشمیرل شي. ټایمز لیکلی دی د ګالبرت وړاندیز ظاهرا انتخابات دوهمې دورې ته ځنډول وو. په داسې حال کې چې د آیډي د طرحې لمخې ولسمشر حامد کرزی کولی شي په لومړۍ دوره کې بریالی شي. د ملګرو ملتونو د 16 څنګ مشر آلن لیروی په نیویارک کې په یو خبری کانفرنس کې وویل ښاغلی ګالبرت د یوناما له اصلي غړو څخه دی او استعفا یې نه ده ورکړې. د زیاته کړه څومره چې دی خبر دی نوموړی له کاره ګوښه شوی هم نه دی، خود زیاته کړه روخانه خبره ده چې د دواړو خواو ترمنځ د نظر اختلاف عمدتا په دې برخه کې دی چې څنګه باید عمل وشي نه په دې کې چې څه باید وشي لیروی په دې برخه کې نور جزئیات څرګند نه کړل رویټر خبری آژانس د ملګرو ملتونو د ویاندې ماری اوکابی له قول لیکي چې وایي ګالبرت اوس مهال د یو کار لپاره موظف شوی او په بله میاشت کې به په نیویارک کې له کای آی ډي سره یو ځای شي څو د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکړي لیروی ویلی دی چې ګالبرت به له دې غونډې وروسته بیرته افغانستان ته ستون شي راپورونه وایي چې تیر کال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي د مرستیال په توګه د پیټر ګالبرت ټاکنې داسې نظریات رامنځته کړل چې امریکا له آیډي څخه ډېره راضي نه ده خو ملګرو ملتونو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی دواړه د کلونو ملګري دي
درنو اوریدونکو و مبردل چې ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې د خپلو دوو جګپړو مامورینو ترمنځ د نظر اختلاف تایید کړي خو هغه راپورونه رد کړي چې ګنې د دوی یو تن لکاره ګوښه شوی دی افغان دولت د انتخاباتو په اړه د ځینو لویدیځو هیوادونو او کړیو د انتقادونو په وړاندې د لومړي ځل لپاره خپل خاموشي پای ته ورسوله او دغه هیوادونه یې په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورن کړل د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالکریم خرم له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې لویدیځ هیوادونه او امریکا په دې تورن کړل چې غواړي په افغانستان کې یو تپل شوی حکومت جوړ کړي خرم په خپلو خبرو کې ځینو هغو فشارونو ته هم اشاره وکړه چې له ډیره وخته په افغان مشرتابه موجود دي او هدف یې د اوسني حکومت له منځه وړل دي په کابل کې زموږ همکار حمید محمد له ښاغلي خرم سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو
د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزیر ښاغلی عبدالکریم خرم په دې ورځو کې د انتخاباتو په پروسه کې د ځینو بهرنیو کړیو د لاسوهنو په اړه تقریبا په مطبوعاتو کې یو ډول غوغا رامنځته شوې ده او خبره خو تر دې حده مو رسېدله چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د هغه د مرسل ترمنځ هم اختلافات رابرسېره شول په خپل افغان حکومت دغو لاسوهنو ته په څه ډول ګوري او په دې اړه دریځ سره
لاسوهنې فشارونه اعمال د فشار اعمال د نفوذ واقعا موجود او دا د نن ورځې نه هم ده د انتخاباتو نه مخکې هم موجود د انتخاباتو نه سم راسي مخکې هم موجود د انتخاباتو نه ډېر مخکې هم موجود او د انتخاباتو په جریان کې هم او بالاخره اوس هم
خرم صاحب که تاسو لږ واضح ډول خبرې وکړئ چې دغه فشارونه په څه ډول دي او هدف یې څه ده
دا فشارونه د دغه په خاطر دي هدف یې اول به هدف کړم هدف یې دغه دی چې په افغانستان کې یو ضعیف او پیاله وابسته حکومت خپل خو ولاړ نه
د هغه دا چې نړیواله ټولنه او امریکا چې تقریبا په افغانستان کې د تروریزم په خلاف د مبارزې مشري په اړه لري دوی تل په دې ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې یو پیاوړې حکومت رامنځته شي سو کول شي په ټول هیواد باندې واکمن اوسيږي
مشکل هم دا خبر او حرف او عمل باید یو شي اما تاسو پوهیږئ چې د امریکا حکومت نوې ادارې عمومي مفتشین تعین کړل هغه په افغانستان کې راغله د دوی د مرستو کیف او قانون د تفتیش وکړل په ملیاردونو ډالر یې ولیدل چې حیف مې شي دا د امریکا د خلکو د زحمتونو نه لاسته راغلي پیسې دي چې دلته په دغه توګه د افغانانو نه دي کې دا په خپله دي او که کوم افغانانو کوي هغه د دې سره تړلي افغانان په لوړه کچه او بل مثلا د تروریزم سره د جنگ په برخه افغانانو خارجي قوتونه دلته منلي دا په تاریخ کې اول وار دی چې افغانانو په ورین تندي خارجي قوتونه منلي دا په صحه ده دا په دغه خاطر منلي چې تروریست نور دلته نه وي بمونه نه وي انتحار نه وي وژل نه وي اما ورځ په ورځ دا زیاتیږي نو دلته دا سوال هم پیدا کیږي چې آیا د تروریزم سره مبارزه کې که نور اهداف مخ به ورکړي هم د افغانستان خلک دلته ورته سوالونه پیدا دي او هم د اروپا او امریکا ولسونو ته نن ورځ په ورځ دا سوالونه پیدا کیږي
یعنی ستاسو د وینا هدف دا ده چې امریکا او نور لویدیځ هیوادونه چې دلته فوځي حضور لري د دې زیات تمرکز د تروریزم په خلاف په مبارزه نه دی بلکې کوم نور ځانګړي اهداف تعقیبوي
بله دا څه معلومیږي او حتی بالاخره دا شکوک او شبهات پیدا کوي چې د تروریزم سره د مبارزې نه کوم ابزاری استفاده کوي او که څنګه کوي دا وله ورځ په ورځ د کابل د تروریستانو له نږدې کیږي او جنگونه د په ځای چې کم شي دا زیاتیږي
یعنی په خپله د افغان حکومت انګیرنه څه ده چې د کوم ډول اهداف تعقیبوي
موږ هغه فشارونه او هغه موضعګیری چې د انتخاباتو نه مخکې و په جریان کې و او اوس یې دا ټول چې سره ګورو تحلیلوو یې دا همدغه شکوک او شبهات پیدا کوي او دا نن ورځ په افغانستان کې نه په ټوله نړۍ کې دا پیدا شوي او د دغه مسائل د پوښلو د پاره دلته یو ضعیف او یو پیلای حکومت پکار دی، او داسې حکومت پکار دی چې د دوی د خوښې خپل کسان په هغو کې داخل وي. دا ټول فشارونه په دغه خاطر دی.
تاسو په خپل مخکېنو څرګندونو کې وویل چې دوی غواړي په افغانستان کې یو ضعیف حکومت واکمن وي او البته د نظام د کمزوري کول هڅه کوي. ستاسو په نظر دوی ولې غواړي داسې وکړي او دا کوم کسان دي؟ امریکا ده، اروپایي ټولنه ده، څوک دي چې غواړي داسې کمزوري حکومت په افغانستان واکمن وي؟
په مختلفو درجو باندې ټول بهرنیان ضعیف حکومت لکه ما چې تاسو ته وویل، تاسو وګورئ زه به داسې لږ لرې باشم. په افریقا کې په شپېتمه لسیزه کې د استعمار نه ظاهرا دغه مملکتونه خپله ازادي واخیسته، اما ثبات، پیشرفت، ترقی، اقتصادي پیشرفت دا مسایل پکې تقریبا نشته. هماغه خواري او غریبي ده. په هماغه ځای کې هماغه انجوګانې پیسې وروړي بیرته یې دوی وباسي. په هماغه ځایونه کې د الماسو په معدنونو په کانونو باندې ژوند کوي، اما فقیر خلک دي، سر و پښې لوڅي. او رهبران پیلی ساتل شوي، رهبران په مختلفو فسادونو کې ککړ ساتل شوي، تر څو چې بهرنیان چې کله خپل اهداف ته ترلاسه کړي هغه تعویز کړي، یو لرې کړي، بل راوړي، کودتا وکړي، نور کارونه. په افغانستان کې څه پېښ شو؟ په افغانستان کې د طالبانو د سقوط نه وروسته تقریبا اداره موجوده نه، اوس اداره داسې و حتی رسېدلې چې دا ویلی شي چې تقریبا په خپلو پښو درېدلې، ظرفیت پکې پیدا شوی. د بلې خوانه افغانستان داسې یو رئیس جمهور او مشر پیدا کړی چې هغه رشوت خور نه دی، هغه غل نه دی، هغه د خپلو مامورینو نه زیات کار کوي، مخکې دفتر ته راشي وروسته خپل کور ته ځي، او په نورو دسایسو کې ملوث دا د څه باعث کیږي؟ دا د دغه باعث کیږي چې افغانان د افغانستان حکومت اداره ځان تثبیت کړي، وویي چې زه هم موجود یم، هر څه د خارجه ماته نه دیکته کړي. او دا هغه دوه نور عوامل چې هم په د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ما وویل او هم په مالی برخه کې د کومکونو چې خارجیانو دلته خرابې کړي، دغه ټول عوامل چې سره یو ځای شي د دغه نتیجه څه کیږي چې دلته باید یو پیلی او یو ضعیف او یو په مشکلاتو ککړ حکومت باید موجود وي. نو د دغه تحمل دلته په دغه دلایلو باندې نشته.
خورم صاحب، که تاسو یو بل موضوع ته اشاره وکړئ، البته په خپله ولسمشر حامد کرزی هم د لومړي ځل لپاره کله چې د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو، د ټولې نړیوالې ټولنې ملاتړ ورسره و. البته د نړیوالې ټولنې، امریکا او د ولسمشر کرزی ترمنځ د اختلافاتو یو علت چې په نړیوالو مطبوعاتو کې ښودل کېږي، هغه د افغانستان په اوسني حکومت کې د فساد موجودیت دی. آیا دا تاسو تاییدوئ او که نه تاییدوئ؟ تاسو د دغو اختلافاتو اصلي علت څه بولئ؟
اختلافات اصلي علت هماغه دی چې دلته باید ضعیف حکومت وي، داسې حکومت وي چې په هغو کې د دوی مورد نظر یا اشخاص وي یا میکانیزم هماغسې جوړ شي چې مثلا د داسې اجرایي پوست ایجادول چې هغه د موږ اساسي قانون کې هم نشته او د رئیس جمهور صلاحیتونه محدود دي، په دې چې رئیس جمهور یو وابسته سړی نه دی، نو نه یې لرې کولی شو، نه یې وژلی شو، نه بل کولی شو، نو داسې پوست باید ایجاد کړي چې هغه دای محدود کړي. او یا داسې مثلا نور میکانیزم ورته چې داسې کمیټې جوړې شي، دا وشي. او څه د افغانستان نور مسائل هم شته. په افغانستان کې رئیس جمهور ویلي چې زه به لویه جرګه جوړم او دلته به سوله او تفاهم او خبرې او دا راولم، یا د منطقې په سطحه باندې بعضې د روابطو مسله ده. د دغه ټولو په کنترول کې لرلو دپاره، دغه اختلاف د فساد دپاره نه، افغانستان کې د افغاني فساد لکه د ټولو د درېمې نړۍ د هېوادونو یو وړ یو د نظره لوېدلی یو د ټیټې سوې یو فساد دی. او دغه جنګونو د افغانستان گذشته در څه چې تېر شوي دغه منځته راوړی دی، تقویه کړی دی. اصلي فساد چې موجود دی هغه بین المللي فساد دی که افغانان هم پکې ککړ دي، هغه هغه کسان دي چې د دوی سره تعلقات لري.
خراب صاحب، تاسو په خپلو مخکېنو څرګندونو کې څو څوارې یو ټکي ته اشاره وکړه، او هغه دا چې مثلا امریکا یا نوره نړیواله ټولنه چې ده دوی د فشارونو یو هدف دا دی چې دوی غواړي خپل ځینې کړۍ یا ځینې کسان چې دوی د خوښې وړ دي هغه په حکومت کې داخل کړي. تاسو دغه کړیو او یا کسانو ته اشاره کول شي چې دوی څوک دي؟
دا په مطبوعاتو کې ډېر وار ذکر شوي دي، او دا تاسو هم شاید نشر کړي وي چې یو خاص پوست د بعضې خاصو خلکو لپاره منځته راوړل کېږي. یا مثلا چې حکومت وي په هغو کې څلور کمیټې وي، د څلورو کمیټو په راس کې دغه کسان وي، هغه به یو نوی حکومت ګراوګان نیسي.
یعنې دغه کسانو نمونه ښودل شي چې دا څوک دي؟
زه فکر کوم دا مختلفو وختو کې یاد شوي، د ما د خوانه به ښه نه وي چې دا یاد کړم، کړي نور مشکل نه.
مننه خورم صاحب. دا د روانې لانجه، البته د انتخاباتو په سر کومه لانجه چې روانه ده او کوم بحثونه چې دا روان دي، دا تر ډېره ویل کېږي چې دا په انتخاباتو کې د شو درغلیو سره تړاو لري، او نړیواله ټولنه هڅه کوي چې په یو نه یو ډول دغه د درغلو ستونزه پای ته ورسوي او بل اخر یو مشروع حکومت د منځ راوړ چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. تاسو دغه مسله په څه ډول انګیرئ؟
زه به دغه ځای نه شروع کړم چې مشکلات د نړیوالې ټولنې د بعضې برخو د افغانستان د رئیس جمهور سره مخکې د انتخاباتو همغږي. هغوی د افغانستان رئیس جمهور او د دستګاه حکومت ته سیګنلی چې دا د موږ د کنټرول نه وتلي، چې د کنټرول نه وتلي دوی نه غواړي، دا سړی نه غواړي. اول په نورو تاریخو غوښتل چې دا صحنه ترک کړي. مختلف فشارونه چې دا فاسد حکومت دی او دا په مخدره موادو کې غرق دی او دا داسې دي او داسې دي او دا مسایل دا راپورته کړي. هغه نتیجه و نه کړه په دغه خاطر چې بېبنیاده و. یعنی هر څه چې مثلا موبوتو سیسی کو په ظاهر کې کول هغه شی په افغانستان کې عمل کرځای نه کړ. هغه چې ونه شول د انتخاباتو مرحله، په انتخاباتو کې مخکې د انتخاباتو نه فشارونه و چې دغسې یو پوست باید ایجاد شي، دغسې یو شی باید ایجاد شي، دغسې شي و دغسې شي و بل په بعض ځای کې شاید بیخي انتخابات ونه شي. بیا د انتخاباتو په جریان کې فشارونه و چې راکټونه و بعد حمله به شان و خصوصا د افغانستان په جنوب کې چې خلک اشتراکونه کوي. دا ولی دا داسې فکر کوي چې عمل کرده سر د جنوب نه رای اخلي، نو په جنوب باندې باید فشار زیاد شي تر څو چې دای رای ونه اخلي، دای کامیاب نشي، دای اجازه. اما د جنوب خلک هم رای ته راغلل د ټولو خطرونو سره. او حامد کرزي په شمال کې هم تر تیر وار نه په لسها او په څو وار رای زیات راوړي. نو اوس بله مرحله ده، اوس دغه مرحله ده چې داسې وښودل شي چې دا تقلبونه دي، دا مشروع نه وي، او د دغه تاریخ نه موضوع فشارونه راوړل شي، وزن راوړل شي، دغه خبر وغده شي چې یو نوه ته فشار لاندې حکومت، یو نوه د پنځارو کې غیر مشروع حکومت، تر مشکلاتو لاندې حکومت وي، تر څو چې څه شی وکړي هغه بعضې خواسته چې دي هغو ته غاړه کړي.
خرم صاحب، تاسو د انتخاباتو په ورځ ځینو امنیتي پیښو ته اشاره وکړه چې البته په جنوب او د هېواد په ځینو نورو برخو کې ولیدل شول. تاسو د موضوع ته هم اشاره وکړه چې البته دا یو ډول هڅه وه چې هدف یې دا و چې څو خلک زیات برخه وانهکړي، ځکه داسې انګېرل کېدل چې ولسمشر کرزی به زیات رایې په جنوب کې واخلي. نو تاسو د دغو نامنیو تر شا د بهرنیو ځواکونو یا د دغو بهرنیو کړیو لاس پولې
یا د دوی لاس دی، او یا چې داسې ویل کېدل چې انتخابات څو میاشتې وځنډوئ، دومره یې وځنډوئ، موږ دومره عسکر راولو، دا به امنیت ونیسي خیمه، هغه هېڅ یو بې معنا بې مفهومه کار و نتیجه یې نه ده ورکړې.
دا اوس چې د انتخاباتو لومړني نتایج ځنډول شوي دي، البته د انتخاباتو کمیسیون ځینې تخنیکي ستونزې په ګوته کوي، خو په رسنیو کې داسې راپورونه ورکول کېږي چې دا همدغه بهرني فشارونه دي. آیا تاسو دا تاییدوئ؟
دا فشارونه شته، دا بیخي ډېر وو، چون ورسره مقابله شوې د افغانستان د خلکو د عامه خلکو افکار ورسره مقابله کړي، خلکو ورسره مقابله کړي، رئیس جمهور ورسره مقابله کړي، اوس تر ډېره حده کم شوي او نور به هم کمېږي.
نو څه فکر کوئ چې که چېرې نړیواله ټولنه په مجموع کې د اوسني حکومت مخالفه وي، د حکومت په څومره وکړي چې درې په وړاندې مقاومت وکړي او خپل موجودیت ثابت وساتي؟
نړیواله ټولنه مخالفه کېدای نه شي. دا هغه کسان دي چې خپل ملت هم غولوي، د موږ ملت هم غولوي. نو په دیموکراسي که یو خواله داره دی، د ما منظور در تا اروپا و امریکا دی، خواله داره دی چه کلی عامه افکار پوشی، چه کلی خلق پوشی، فشارون زیاد شی، در حکومتون زانون عیاروی، در حکومتون زانون سم خط دوباره تیاروی، به هیچ صورت به در کرکیچ و در تشنج دواندار نوی، تر آخره به نوی، در اوغا غربی مملکتون عامه خلق هم پا قایق بانده برست برست پیگی، او در افغانستان خلق هم پیگی. او د افغانستان خلکو او رئیس جمهور مقاومت کړی، قربانی ورکړي، او دوی به کامیابیږي، او نړیواله ټولنه به هم په بهترین وجه ورسره په روابطو کې ادامه ورکړي.
دغه نړیوال فشارونو ته په پام سره چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په افغان حکومت باندې موجود دي او هغه هم د یو ضعیف ادارې ته رامنځته کول، دغه ټولو حقایقو ته پام سره څه فکر کوئ چې افغانستان اوس څه ډول حیثیت لري؟ آیا دا یو اشغال شوی هیواد دی؟ تاسو ورته څه تعریف ورکولی شئ؟
افغانستان اشغال شوی هیواد نه دی که نړیواله ټولنه خپل برخورد تغییر ورنه کړي. نو ورو ورو به داسې یو فکر پیدا شي چې دا ذهنیت به پیدا شي چې داسې به وبل شي چې لکه اشغال شوی خو هغسې په څه خاطر نه کیږي، لکه تاسې چې نن ورځ د افغانستان د جمهور رئیس او د ده د حکومت تلاش او دریز وینئ په دغه مسله کې، دا باعث کیږي د افغانستان خپله د خلکو عامه ذهنیت باعث کیږي، په اروپا او امریکا کې د خلکو عامه ذهنیت دا باعث کیږي چې دا څه منځترانش افغانانو د اول وار دپاره خارجي قوتونه په ورین تندي دلته منلي او دای د خپل امنیت او د ارامۍ دپاره منلي. او په هغه صورت کې چې دغه شی افغانانو ته ورنکړل شي بیا موجودیت دلته اصلا معنا نه لري.
که چېرته دغه نړیوال فشارونه وتوانېږي د افغانستان انتخابات دوهم پړاو ته وغورځوي، مثلا اوس لومړنی یا د قسمي نتایج ښایي چې ولسمشر کرزي تقریبا 50 جمع یو اکثریت هم دې پوره کړی دی او د یو وړ کس د راتلونکي جمهور رئیس په توګه د ټاکلو لپاره، که چېرته دغه فشارونه د دې سبب شول چې انتخابات دوهم پړاو ته وغورځېږي په هغه وخت کې به ستاسو دریڅه ډول وي؟
تاسو په خپله ویل که دا فشارونه باید شي نه هغه عادي روان دی کار کنه، نو هغه خو یو غیر دموکراتیک، غیر اصولي او ډېر یو غیر قانوني کار دی. نو د هغو سره به بیا حکومت ما هغه وخت ګوري چې څه رقم معامله وکړي، په دې چې دا خو یو غلط کار دی. او زه د دغه موقع نه یو استفاده وکړم، شاید دغه مختلف بحثونه چې کېږي، دا جریانات چې دي، دا یوه ورځ نتایج اعلانېږي، یوه ورځ نه اعلانېږي، دا د هېوادوالو کې څه تشویشونه پیدا کوي. د افغانستان جمهور رئیس د ټولو مسایلو په جریان کې دی، ټول مسایل ته کنټرول لاندې، او هیڅ نوع تشویش خلق نه کوي، او په بهترینه وجه باندې به دا هر څه انشاءالله حل شي.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالکریم خورمو چې د هیواد د اوسنی وضعیت او د انتخاباتو د نتایجو په اړه څرګندونه وکړي، د ویل چې بهرني هیوادونه په دې تورن کړل چې غواړي په افغانستان کې داسې یو کمزوري حکومت رامنځته کړي چې په خپلو پښو نه وي ولاړ. د ویل چې بهرنیانو فشار راوستي چې د حکومت تر څنګ یو اجرایوي میکانیزم یا اداره رامنځته کړي. افغان دولت د انتخاباتو په اړه د ځینو لویدیځو هیوادونو او کړیو د انتقادونو په وړاندې د لومړي ځل لپاره خپل خاموشي پای ته ورسوله او دغه هیوادونه په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورن کړل. درنو اوریدونکو، وخت د مازیګر 4:00 او 21:30 دی. پام وکړئ د دې مهال د مهمو خبرونو عنوانونو ته.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې لویدیځ حکومتونه د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړل. د افغانستان له انتخاباتو څخه د اروپایي ټولنې د څارنې ډلې دا تایید کړه چې د جمهوري ریاست او دولتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ځینو ځانګړو کاندیدانو په ګټه په ډېره زیاته اندازه درغلي شوې ده. د اوروزګان ولایت د چوري ولسوالۍ امنیه قومندان نن د ماین په یوې چاودنې کې ووژل شو. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړي پوځي سلاکار ویلي دي چې ښایي په افغانستان کې له طالبانو سره د جګړې لپاره نورو عسکرو ته اړتیا پیدا شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي دي په کندوز ولایت کې د ناټو ځواکونو په روسیو بمباریو کې له 100 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا استازي او د اسرائیل صدر اعظم به د يهودي آبادیو د بندولو په اړوند معاملې په باب د جمعې په ورځ بحثونه ته دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي په اروپا کې د امنیتي ګواښونو د کمولو په مقصد له روسیې سره د بیساري ډیالوګ غوښتنه کړې ده. د روسیې ولسمشر وایي د امکان شته چې بیا هم د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. او د جاپان نوی صدر اعظم نن اویل غواړي راتلونکي اونۍ په امریکا کې له جمهور رئیس باراک اوباما سره د کتنې پر مهال د اعتماد اړیکې ټینګ او د مسؤلیت فضا رامنځته کړي.
فریده هوت سیفی وایي چې د مهال د مهمو خبرونو سرلیک وړاندې کړ. وخت د مازیګر 4:03 دی. د افغانستان په لویدیځ فراه ولایت کې چې یو کرنیز ولایت دی او پراخې ځمکې لري، په خو وختونو کې د افغانستان ګودام هم ګڼل شوی دی. په دغه ولایت کې سحکال ښه او ډیر غنم شوی، خو د خرڅلاو بازار نشته. خو بلخوا چارواکي ژمنه کوي چې دغه غنم به راونیسي. نور تفصیل د سیمې د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې.
فراولج د افغانستان په لویدیځ کې پروت یو کرنیز ولایت دی او ډېرې پراخ ځمکې لري. دغه ولایت په تیرو وختونو کې د افغانستان د ګودام په نامه هم یاد شوی دی، خو په تیرو څو کلونو کې په دغه ولایت کې کوکنار په پراخ پکیږي او دغه ولایت د کوکنارو په کرکیله کې مشهور دی. خو د سږکال د خلکو او چارواکو په وینا د فراه په ولایت کې تیر کال په پرتله 3 د غنمو حاصلات تیر شوي دي او د اوس لپاره د خرڅلاو بازار نه لري. خو د فراه ولایت والي غنم لرونکو ته ژمنه ورکوي او وایي چې دوی غنم برانې
مختلف ادارو سره ڈونرانو سے اوز لیدو لیدو وزارت زراعت سے اوز لیدو چیز موند دفارا دخل اقاران و غنم واخلی وزارت زراعت سے سلو اتخاش دفاران اپنزو زرا کان غنم واخلی حیاتان راغلی دی داغی دفارا غدر زلامان جول دی او انشاءاللہ اپنزو زرا منگ دفارا کرد اقاران و مخلو
دبلې خوا د بکوا اوسیدونکي بیا وایي چې دغه ولسوالۍ سږ کال یوازې کابو 15 ټنه غنم کړي دي او باید دولت یا کومې موسسې دوی غنم رانیسي.
اجزرین نومېږم، د بکوا د ولسوالۍ اوسیدونکی یم، د ګرځې کلا د کلي بکوا سره چې توجه وسوسي بکوا ټول افغانستان ته غنم ورکوي. دوه کاله درې کاله د مخه یف ایس موسسې واره موسسې زموږ څخه غنم خریداري کوله، موږ تخم اصلاح شده تخم ورکوي، موږ په ضرور ټنه غنم ورکول چې دا نورو ولایتو باندې تقسیمول د تخمو دفاره. زموږ ژوند هم سم او غنم هم تولیدول. اوس موږ غنم کښت کوو، څوک نشته چې زموږ څخه غنم خریداري وکړي او زموږ څخه غنم رانیسي. زموږ غنم د سږ کال یو خروار غنم تقریبا 50 خروار یو خروار کړي.
همداشان جزرین وایي که دولت دوی سره په دې برخه کې مرسته وکړي نو غنم د کوکنارو لپاره ښه بدل کېدل.
یعنې قدر توان 6000 ټنه غنم سوي دي هم سوي دي. یعنې زه دای در توان زه د بکوا د میانو خلکو څخه 200 خروار غنم زه لرم د خرڅ چې خرڅ اوس اریان یم. غنم پر ما باندې په ګران لیدل دي چې پر چا یې خرڅ خریدار نست. نو دغه دولت موږ دا خواهش دی چې دوی وایي تاریخ دی باندې سین تاریخ اسان تر بندش په دغه کې ژوند چې توجه ودی ته وسی چې غنم خریداري وسی.
خو به هم د فرا والی وای د وسل لپاره دوی د 15 ټنو څخه زیات غنم نشي اخیستل ځکه د وسل لپاره ځای او پیسې نه لري.
غنم اخیستل ډیر زیات پیسې د زغم لري دومره پیسې خلال وسل د حکومت په دفتر کې نشته دی او صرف هغه غنم چې حکومت کولی شي چې واخلي هغه مونږ ته 15000 قرار لیدل فراتا نو مونږ 15000 څخه
اخلو. فرا ولایت د ځمکې لرونکو او کرنیز کارپوهان پوینا دا ولایت د کرهنې برخه ته په سمه توګه پاملرنه وشي دا ولایت کولای چې ټول افغانستان ته غله دانه ورکړي او یو ځل بیا د هیواد د ګودام په نامه یاد شي. احمد شاه فطرت، ازادي رادیو، فرا ولایت.
درنو اوریدونکو، له فرا ولایت مو د ازادي رادیو د خبريال پور ریپورت کې واوریدل چې په دغه ولایت کې سحکل ډیر او خ غنم شوي دي، خو د قانون شکایت کوي چې د خپلو غنمو د پلورلو لپاره بازار نه لري. وخت د مازیګر 4:13 دي. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. کله چې د امریکا متحد ایالات راتلونکي میاشت له ایران سره د یو میز تر شا په مخامخ خبرو کې برخه اخلي، د دغه هیواد اتومي پروګرام به د امریکا د اجنډا په سر کې وي. که څه هم ایرانی چارواکو په کلکه ویلي دي چې د اتومي پروګرام په اړه خبرو ته حاضر نه دي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د 13 شنبې په ورځ وکړه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو لیکنه چاپ کړې چې مهمه برخه یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستان د فوج ویان جنرال اثرعباس تایید کړ چې د سواد د طالبانو یو مهم قومندان شیر محمد قصاب
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیل ډی کلینتن خبرلاند وویل ایران وایي چې ډیر مسایل شته چې غواړي له موږ سره پرې خبرې وکړي، خو زموږ اندېښنه د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه ده چې غواړو له دوی سره د دې پروګرام او د اهدافو په اړوند خبرې وکړو. کلینتن وویل دا خبرې به چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه وشي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغې ژمنې په اساس ترسره کیږي چې ویلي وو له ایران سره باید مستقیمې خبرې وشي، خو هغې په دې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به له ایران سره د اوږدې مودې او بې ګټې په یوې ډیپلوماتیکې لوبه کې چې یو شمېر کارپوهانو یې خبرداری ورکړی ګډون ونه کړي. میرمن کلینتن وویل موږ د ایران د حکومت په اړه چې څه نیت لري نه پوهیږو. له دې غونډې څخه هدف دا دی چې مستقیما ایرانیانو ته ووایو چې ایران کوم انتخابونه لري او وګورو چې آیا ایران آماده دی چې په دې برخه کې کار وکړي. ایران په وړاندې کړو وړاندیزونو کې ویلي دي چې غواړي په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو او د منځني ختیځ د سولې د پروسې په ګډون پر یو لړ پراخو مسایلو خبرې وکړي، خو دا یې هم په ډاګه کړي چې نه غواړي د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. جمهور رئیس محمود احمد نژاد ویلي دي هیواد به هیڅکله هم د یورانیمو د غني کولو له حق څخه تیر نه شي او وایي دا پروګرام د انرژي د تولید لپاره دی. په دې خبرو کې پر متحده ایالاتو سربیره فرانسې، ایتالیا، روسیه، جرمني او چین برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو لوړ رتبه مقام په وینا دا خبرې ښایي په جنیوا، ویانا او یا هم استانبول کې ترسره شي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر هاور سولانا چې د ایران او لویدیځ ترمنځ د منځګړي په توګه رول لوبولی د سه شنبې په ورځ په بروسل کې خبرالانو ته وویل چې په غالب ګمان دا خبرې به په استانبول کې ترسره شي. د دې خبرو لپاره ټاکل شوې نیټه ښایي پر ایران د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې چې راتلونکې اونۍ اوباما، احمد نژاد او د نړۍ نور مشران په نیویارک سره راټولیږي فشارونه یو څه کم کړي. امریکایي چارواکو ویلي وو چې دوی چمتو دي چې د ایران سره حتی په روانه اونۍ کې خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتو ایران ته وړاندیز کړی چې که د یورانیم د غني کولو پروګرام ودروي نو به ملګري ملتونه هم پر دې هیواد نوي بندیزونه ونه لګوي. یو امریکایي لوړ رتبه چارواکي وویل تر اوسه دا انتخاب په خپل حال دی. د راتلونکي میاشتې له غونډې څخه اساسي هدف دا دی چې ولیدل شي آیا ایران د خپل اټومي پروګرام په اړوند د ټولو مسایلو په اړه خبرو کې جدي دی که نه.
د امریکا او ایران د راتلونکو خبرو په اړه مو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو تحلیلي مطلب واوریدل. پاکستانی چارواکي وایي چې په سوات کې د طالبانو یو لوی قومندان ژوندۍ نیولی. دغه راز دوی ادعا کوي چې اوبخی د ما همکار ماته اشاره کوي چې د دغه رپورت لپاره وخت نه لرو. وخت د مازدیګر 4:09 دی. د خبرونې په دې برخه کې د ورکو شویو عزیزانو پروګرام وړاندې کیږي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې د روژې مبارکې میاشتې شپې او ورځې مو په خیر تیرې شي. دا دی بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شو عزیزانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو ازادي راډیو تل هڅه کوي چې د تاسو ورک شوي عزیزان ولټوي او په دغه لټنه کې له تاسو سره مرسته وکړي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفوني پیغامونه، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 15. ګرانو اوریدونکو ډیر کله د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي هم دي او داسې اوریدونکو هم شته چې کله یې ورک عزیز پیدا شي نو دوی موږ ته تلیفون کوي او خپل تلیفوني پیغام موږ ته پریږدي او همدارس له ازادي راډیو څخه مننه هم کوي. لکه دغه ګران اوریدونکو چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پریښی دی.
شیر د ولسوالۍ د توڅیا د کلی څخه د زرینجان د حجی عبدالغنی کاکا دوی خبره کوم. محترمو د ازادي راډیو څخه او د ازادي د راډیو کارکونکو څخه یو جهان مننه. محترمو د ازادي راډیو موږ ډیره په شوق سره اورو او بل اخرت چې دغه د ورکو شو عزیزانو خبرونه چې د هغه ډیره په زړه پورې ده. زموږ سره د ریم په نامه یو نفر وو تقریبا 2 کال را سره وو او بل اخرت چې موږ د ازادي د راډیو اواز ته فوته موږ خبر ورکړي. د ورکو شو عزیز زموږ خبرونه یې نشر کړه او د ورکشي عزیز قربان پیدا شو. محترم جمعه صاحب د ریم پلار دی. ډیر ډیر سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته وای. نو ډیر ډیر خوشحالي ښکاره کړه زموږ څخه او د ازادي راډیو څخه. خدای جل جلاله دی وکي چې د هر ورور او د هر خور ورکشي عزیز پیدا شي لکه رحیم چې پیدا شو. تاسو د توجه نه یو جهان مننه.
نو ګرانو دوستانو کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي لطفا ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغام پریږدئ او په خپل دغه خوخی کې مونږ او اوریدونکو در سره شریک کړئ. ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. نو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز وي. دا هم هغه پیغامونه په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. دا پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. دوه نفر دي چې په نامو دي سار احمد دل دی، محمد حمید نور دی. خپل کله یو کور نه درته معلوم. تقریبا دی اتون کلو دی، شپاگو کلو دی. خود خپل پلار نم او جورو نمانی زید سی دی. پلار نمی دی محمد سید، دی اکا نمی دی سید محمد، او دی ورور نمی دی فضل عمر، دی بل ورور نمی دی سید عمر، دی بل ورور نمی دی خوب، او دی بل ورور نمی دی محمد. زولام رسول دی گیرود لولا سواسی زنگ والے دو بس دو شمارا باندھی دی جاتی زنگ ہوگی سدا نفر چیری تو کم خیلی کی بغزنی کی دل اچھا سرا ماتی زنگ والے سدا سوک نفر دی نوک دی خلوان دا غاز آوری دی ماغا بس دو شمارا دی زنگ ہوگی سپر ون نا شپاگ یو شپاگ نا سلور تنزان نا شمارا دی اتکرار ون سپر ون نا شپاگ یو شپاگ نه چلور چنزه نه. سلام علیکم.
الو سلام علیکم، زه عزیز خان د بغلان ولایت نه خبرې کوم په نامه د رحیم الله د پلان مې ملا غنی او د اورزګان ولایت د دایکزو ولسوالۍ د سیدانو د کلي اوسیدونکی ده. د ورور نوم یې نقیب الله او د کاکا نوم یې حاجي عبدالحکیم ده. کچته دو رول او پلار د ماغه غاوري او کولای شي د سره په دغه نمبر خبره وکي 0999 او 2528 بیا تکرارون 0999 او 2528. دا د دومې سکیګي لمه سره د بغلان کې کار کوي. بیا هم ابراهیم الله د پلان می ملا غنی او د اورزګان ولایت د دایکزو ولسوالی د سیدان د کلی اوسیدونکو د ورور نوم یې نقیب الله او د کاکا نوم یې حاجی عبدالحکیم ده.
ګرانو دوستانو، که تاسو په خپل وخت سره ونه سوکړی چې د ورکوښو عزیزانو پروګرام واورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې دغه پروګرام واورئ. د ازادي راډیو د انټرنیټ پاڼې آدرس ده www.azadiradio.com. په دغه ادرس تاسو کولی شئ چې خایسته عکسونه هم وګورئ او همدارس د ازادي رادیو ټول پروګرامونه او تازه خبرونه واورئ.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو، تاسو په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګی است. ګران دوستانو، د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلې دي. دغه پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ یې نسو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. نو تاسو ازادي رادیو اورئ او په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غوږ پاتې شئ. هلته به تاسو ټول هغه پیغامونه واورئ په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې تاسو کوم ورک شوی عزیز وي. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
زه قسم نمیږم په خپل سوري خبرې کوم. زما ورخ سړی ورخ د حمدین نمیږي. بطار الدین زوی دی، د باودین ورور دی، د علاودین وراره دی، د بکواد ولسوالۍ دی، د شاوغه د کلي. او زما لمبر دغه دی 0 اویا 100 اووه 0 اتیا 0 1 2 3.
سید احمد د سردار محمد زوی، د عبدالحمد وراره، د لالی وراره، د خپل سید عالم د سید احمد معنا خبرې کوم. سید احمد د شل ورځې کېږي چې ورک شوی دی. هر چاته د یز سورکته یاران، د یز سورکته دی، هر چاته چې پته معلوم دی په دغه شماره چې موږ ته ست زنګ وره دی په کمپیوټر کې، په دغه شماره دی موږ ته زنګ وي. سید نسل سیدا ایسر 54 31 25. خدا حافظ و نگهدار. خدای دې وکړي دغه شماره مرتخبره کړي. و سلام په احترام.
زه د لوګر د ولایت د پاتخوابشانی د کلی اوسیدونکو سید اقبال له ایران تاسو سره په لیکه کې یم. زه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. بعد د سلام زما یو ورور چې نوم یې سید عبدالله، د پلار نوم یې میر سید احمد او د نیک نوم یې میر عبدالمحمد دی. تقریبا د 1.5 کال کېږي چې کوم معلومات ترې نه لرو. نو که چیرته سید عبدالله په خپل زما غاوري او یا بل څوک د پاړه باندې کوم معلومات لري، نو هیله کوم چې په دې نمبر سره د زموږ سره اړیکې ټینګې کړي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ونوی چلور سو پنزه دیش پا ایران که زماش میره ده سفر سفر اتنوی نه سو دیارلس اتیا شپیته دو سو پنځه شپېته. بیا یې تکراروم: 00 98 912 80 شپېته 215 شپېته.
زمزخان زابل ولایت خاکران ولسوالۍ د پرانې کلی اوسېدونکی یم. زما د یو انډیوال لکه ملتان لکه غازی لکه ګلاب ورک دی که چېرې پیدا شو وزارت کول ما د دوه دېرش شماره زنګ ووهي 0913 6295 80. وسلام.
السلام علیکم. زمر سلیم د تګل سوالین خبرې کوم. یو کس د میرویس په نامه د ابراهیم زوی د کنړ ولایت د تګل د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی، مور یې زموږ په کور کې ورته انتظار باشي دا څو کلو راهیسې ورک دی او لادرکه دی. که هر ځای کې زمونږ اواز اوري پیغام هم اوري د دغه شمارې سره دې تماس ونیسي: 0995 80 33 60. دا زما شماره ده. هیله کوم چې که بل څوک چې څوک ترې خبر دی که زمونږ اواز اوري نو موږ سره دې اړیکه ونیسي او مور یې ورته انتظار باشي او ډېر په تشویش دی. السلام
علیکم. تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
الو السلام علیکم. نوزنا یو ګور دی چې نیم دی او دی وزی نیمه نیمه دی دبل دی وخما دی کور افغانستان کې دی. زه خپل فلال د کراچي سره ستاسو سره خبره کوم. زما نوم شریف لادی. کچېرې چې د تاسو له څوک معلومات ولري یا بل څوک معلومات مشترکې نو د ټلیفون په داش مې را مشته رنګ وي 0308 98 8 9 1.
دغه یو نفر د امیرجان په نامه چې دلبره قاضي دی د کرا د کلي د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ. ډېر وخت کېږي چې ورک دی. د دغه په هکله که څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي: 0 01 1 80 1 40 9.
السلام علیکم. زدادی رڈو کار کروں کو تا. السلام علیکم. زمانوں دے سمیلا دما ورور متیلان میں کے پیران پر شہرا سر کے نظر کا شو دے نپلار نم دے نر عالم ولایت لغمان اور صالح علی شاہ نس نس کما سلور کال شل دے قدم افلا دا آواز اوری یا قد نور یار دوستاں آواز اوری پتی ٹیلیفون شمارہ دے من تا خبر را کے 0 3 3 10 15 10 11 15. السلام پر محمد.
السلام علیکم. صاحب احمد الله ده کوټه خبرې کوم. ما یو اخشي ورکتی تقریبا 14 کال کیږي. نوم یې علي احمد دی. د پلار نوم سردار محمد نن وای دی. کنم یې تا محمد یک ارچا ته پته وی مرسته دی. پروداغه ټلیفون نمبر باندې اطلاع را ټلیفون نمبر دا دی 0 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
زه شیر محمد خبره کوم د کوټه څخه موږ یو درې الکان دي په نامه یو د خانم دی یو د عبدالعادی نمیږي بل امین الله نمیږي د کندوز د ولایت څخه راوتلی دی تر اوسې هیڅ درک نشته یا دی په خپله دغه زموږ اواز اوري نو موږ ته دې په دغه شمېره ټېلیفون وکړي 0-300-300-95-6 وسلام.
السلام علیکم. بعد السلام و زمری و اکادی محمد ظریف نمیجی در سلیوشت کالو پا شاوخوا کی که جورک دی در محمد مرکاز روزگان در ولایتی در گزو در سوالی دی در تمزان نلک داری دی در تلیفون نمبر سی پر نسا و دولست تا و سلور نیوی درو آویا اتت سلیوشت.
زه مولوی موسی جان د کوټي خروټ آباد زخه تاسو سره په تماس کیم. زما یو مرګری په نامه د ملا میرزا تقریبا اته کال کېږي چې نادرکه دی. ملا میرزا د زابل د ولایت د چوفان د ولسوالۍ د چلکور د منطقې د بلاکا د کلي اوسېدونکی د جوته کاکو زوی. که چیرې ملا میرزا خپل زما غږ اوري، ملا میرزا دې خپل کور ته راشي یا دې زما سره په ذکر کېدونکې شماره تماس ونیسي. او که چیرې ملا میرزا زما غږ نه اوري، یو بل څوک د ملا میرزا شناخته زما اواز اوري، نو بیا دې زما سره په دې شماره تماس ونیسي: 03-02-3-3-4-4. د کوډ نمبر 00-2 دی. شماره یو ځل بیا د کوډ نمبر 00-2 03-02-8-3-4-4. وسلام، مننه.
السلام علیکم، زه امان الله د کندهار د ولایت مرف ولسوالۍ د بلخیزو د میان د کلي اوسېدونکی یم. د ازادۍ د راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم او د دوی ډېره شکریا ادا کوم چې زموږ سامانونه شي. زموږ یو عزیز چې د نقیب الله په نامه دی، د ملنګ قاضي دی او د حیات الله او د حمید الله ورور دی. 13 کاله کېږي چې نادرکه دی. که دوی زما اعلان خپله اوري او یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري، نو موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووي: 03-15-18-1-5-2-5. زه دوی ته دعا کوم چې زموږ پیغام دوه او درې واړه نشر کړي، ځکه چې موږ ته ډېر صلاحیت نه لرو. دونه وخت موږ سره فعلا نه، بیا موږ ټلیفون هر وخت پاکستان کښې استوګنه نه شو کولی، موږ زیات په وطن کښې استېږو. دا زموږ پیغام که دوه او درې واړه نشر کړي، نو موږ د دوی څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. قدرت الله خان تاجک د پاکستان کوټې ایالت کوچناغه څخه خبرې کوم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه. زما د اما یا ترور زوی چې د صلاح الدین په نامه یادېږي، د 2000 میلادي کال د سپټمبر پر 14 د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که چیرې تاسو د صلاح الدین په باره کښې معلومات لري، نو موږ ته پر دغه شمېره ټلیفون را وکړئ: 00-2-00-03-00-4-3. ډېره مننه.
السلام علیکم. زه عبدالستار د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ تاسو سره خبرې کوم. زما یو ورور چې پاروک نومېږي، نن تقریبا 8 کاله مخکې د کور نه بېزارکه شوی دی. که پاروک په خپله زما دا اواز اوري او یا د دې یا دوست دا اواز اوري، مهرباني دې وکړي په دې نمبر زموږ سره تماس ونیسي. د افغانستان کوډ نمبر 00-3-9-9-9-2-2-8. ټلیفون یو ځل بیا تکراروم: 00-3-9-9-9-2-2-8.
زه عبدالرحیم هم ساکلای څخه خبرې کوم. د جک خال د کلي اوسېدونکی یم. زما ورور عبدالحی نومېږي، 3 کاله کېږي چې ورک دی. که دی زما غږ اوري یا د معلومات یو څوک لري، په عمرم 15 کلن دی، موږ ته دې په دغه نمبر ټلیفون وکړي: 00-28-50-1-80. 00-28-50-1-80. وسلام.
زه د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د اوتکزو د کلي یم. زما نوم عبدالسلام ده. پیلن مې کور په کندهار کښې په جړۍ ولسوالۍ کښې ده. زه پیلن په ایران کښې د مسافرۍ شپې ورځې سفا کوم. زما یو د اکا زوی ده چې نوم یې محمد ناصر ده، د ده د زوی نوم روشان ده. دا 10 کاله کېږي چې د خپله کوره نادرکه ده. یا که دوی په خپله دا اعلان اروي یا د ده په هکله بل څوک معلومات لري، تر دوه ټلیفون شماره دې ما سره ټلیفون وکړي. د ټلیفون شماره ده: 09-19-621-20-4. بله شماره مې ده په افغانستان کښې: 00-70-1-80-21-3-2. فقط وسلام.
ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. تر بل پروګرامه تاسې په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوو نه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیره بیا د صوبه سرحد او قبایلي سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفا د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان راجستر کړئ. www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي: web@referl.org.